سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقونو او د ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمي له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستلو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سره سره افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغله امیری زیاتوي کومه میدانه چې دغو دو تر سره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسي تیرونی د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنلی کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلن نیلا ابراهیمي د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوالې جایزې وړ وپیژندل شوه. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل دیارلسم راپور کې چې پرون جمعه خپور کړه اخیستی. سیګار وایي دغه دولس زو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه وو چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهالویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیولې وه دا ناشونې کړې وه چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیارغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهاله ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه روزنه همغږي او ځان پر او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیارغونې څارنه کوله. سیګار وایي د 2001 کال په وروستیو کې چې د بن په کانفرانس کې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام اساس کېښودل شو تر ړنګېدو پورې، یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې تر 15 پورې، په دې هیواد کې د شاوخوا 82,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ په زرګونو امریکایي ملکي کارکوونکو هم دندې ترسره کړې دي. د سیګار په خبره ډیری دغو پوځیانو او کارکوونکو د افغانستان د بیارغونې، د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې، ملکي ادارو د جوړولو، اقتصاد او مدني ټولنې پر هڅو د 145 میلیارد ډالرو لګښتونو په هڅو کې برخه اخیستې وه. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزي برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایي برید ولړزوله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حزب الله المنار خبري شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمې شوې د لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او درې دېرشو نورو د ټپې کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبري اژانس نن سهار وختي وویل چې په دغه برید کې چې یوه اته پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړې، ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. یو شمېر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې پر دغې ودانۍ لږ تر لږه څلور بمونه غورځول شوي دي. دا په روانه اونۍ کې د بیروت پر مرکزي برخې د اسرائیل څلورم هوایي برید دی چې کوي. اسرائیل پر دې سیمې په بریدونو کې د حزب الله ډله چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې په نښه کوي. د تېرې یکشنبې په ورځ د اسرائیل په یوه مخکني برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول چارواکی محمد عفیف ووژل شو. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولنډ کې تاسیس شوی، تورن شوی چې تر بهرني نفوذ لاندې بیلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل شي. روسیا چې په اتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او تاتارستان په څیر سیمو ځایي خلک د نفوس لویه برخه جوړوي، په 1999 کال کې واک ته د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې شوي چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. د روسي د لوی څارنوالۍ دفتر پرون جمعه په یو اعلامیه کې دا وکړ چې د دې فورم په چوکاټ کې د بالټیک جمهوریت ګوند د انګریا غورزنګ او د شمالي قفقاز د خلکو کانګرس په ګډون 122 سیمه ییز او ملي بنسټونه فعالیت کوي چې ټول د بلتون پالو غورزنګونو د جلاوطن مشرانو لخوا رهبری کیږي. خو دغه فورم دغه اداره د وی او ټینګار کوي چې د یو مدني خوځښت په توګه هڅه کوي چې د روسي سیمې پراخه کورواکي ولري. او رسل هغه چې اوتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملې دوه پوړان د اوګدي موډل مخالفت څخه خلاص واخیست. دا هیوادونه راتلونکي کال د سیمې ته چې د غړو هیوادونو وګړي لویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول. د غیلان پرون جمعه هنګری ورسل هغه وکړ چې پلازمنه بوداپست د رومانیا بلغاریا او اوتریش د کورنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وو. هنګری په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیه د شورا دورې مشرف غاړه لري. ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه به د دسمبر لې سمتر دولسه مې له رومانیا او بلغاریا سره په غونډه کې یو ګډ امنیتی پلان نهایی کړ چې په پایله کې به دا دوړ هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي شي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې دغه اعلان هرکلی وکړ او ویل چې بلغاریا او رومانیا په بشپړ ډول په شنګن سیمه پورې تړلې دي. خبر نمو لازادی را رو باوریدل او مخیل دی چه دو اونیزو پروگرامونو توار ورسیگی یو راپور هم را اخلو. دی افغانستان لپاره دی ملگر ملتون دی بشری حقونو زانگری راپور ورکون که دی افغانستان دینن دی مذهبی اقلیتونو جون تجاور اندیخنه کار کرده. ریچارد بینت دا اندیخنه ورس تر دی سرگن رکره چه دی بغلان ولایت پا نهرین ولسوالی که دی صوفیانو پا جمعات که لکتر لگه لستن و وجل شل. خاقلی بینت د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې مخکې تر دې چې پر لګکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارد بینټ پرون په خپل ایکس پانه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسېدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالی و اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب او دیگه یو تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خور او غریب دي. یو شمیر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زړه شهر کې ناستو چې هسي په هسي وشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه
استغفر الله د میګه په بوله
لدی پیشی د سیمه خلک او رسنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځله لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارد بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جماعت کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله. موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېر مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شون، هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه دی یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی وي او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند وکي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نالوست دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړول است، یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. که څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د کچوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق کوي. لکه یو موضوع به سپکې دی هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانون گذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوته.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربط ارګانونه لري، د قوانینو له خاطره نو لازمه ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کوم ضرورت چی دی، کوم ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري. که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربط ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته له سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چې ارگانونه کم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغوی د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده د هغه د لا حسوی له خاطره چې هغه لا هم غنی شي نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنې وشي آیا موږ دغه قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاستې که نه یاستې آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولی شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي.
بله، موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي وه پکې مراعت شوي وه، مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته، کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات، سیاسي موضوعات، ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوي وه، هغه قانون اوس ارزښت نه لري، نه عملي کیږي. دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي؟
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت له خوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و، ولی هغه اوس اکثریت څه چې ټول لغوه دي، مګر ځینې موارد دي هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي، خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قانون مسخرات و نکی. دا مشکلات موجود دی او انشالله چه هیله لرو چه دا مشکلات با زر تر زر به نظر که اونیول شی او دا حل شی.
بله، تاسو خپل خبرو که دیر خیلی شاره وکر اغا دا چه که چیره یو چیره قانون نیی نو اغا دی زنگل مثال لری، زنگل که چه هر چا وکر لنو پختنه نسته، البته به ټول زور خبره کیږي. د حکومت په ساته خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولای شي دا موضوع چې قانوني ار سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وای چې جواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتاً هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري، نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید د قوانینو آګاه اوسي، ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت نشوله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري، کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت نشوله.
راځي ته چې مونږه او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو مادو پیږي، عملي کوي، ته خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ هغه کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري، غوته تشریکی، غوته د قانون دی عملي کولو ګټي، د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي که چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسی، ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسی. که چیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی، کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې، د شریعت په مواردو کې، د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه، هغوی ته دا آگاهی ورورسی تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسی. که چیرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه نه وسی، له حقوقو نه آگاه نه وسی، د شرعي مسایلو نه آگاه نه وسی، نو کیدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آگاه نه ده د هغه حقوق کولان دي کې او سبا طبعا مغه متضرر کیږي. نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې هغه په یو مجلس کې هغه په د واده د خوښۍ د غم په هر مجلس کې کوي چې هغه د خپل د ټولن نور وګړو ته شغل لاغ نه آگاهی نه لري یا غوی سهم ته ورورسي او غوی آگاه کی.
بله خپلواک صاحب، کله چې موږ او تاسو مسافرات کو نور ملکونو ته ځو، هلته قانون ګورو، د قانون عملی کېدل ګورو، د خلکو وسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون امیشا مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتې دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغه ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا چنل ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې موږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغه ډیر زیات پر قدرت دي او هغه ډیر وخت تیر شوی ده د حکومت ولې څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ کچیرته تیره دوره و او کچیرته وس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخې کېدو حتی نه دي رسیدلي. یعنی د سینې دي شوی چې موږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کال یا 60 کال کوم وخت چې تیر شویم دي، او هغه وخت هم تعلیم کچا کم و هم د روابطو کچا کم و هم د اطلاعاتو کچا کم و، نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کال، 4 کال، 5 کال، 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چې تقریبا تیر شوی دي د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو موږ هیله لرو چې خدای پاک موږ ته د موږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي موږ ته هم خدای پاک راکړي، او موږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کړي. د دې هیله موږ هم لرو، ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول به خاطر د تطبیق، ول کله به چې نفع او ضرر دده مطرح شو، خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خو لاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خو لاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې، که ولس خو ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي، نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي، مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول د غیوا ډول دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بیا هلته په بدو کې ورکړي، په دې به ملک خبرې وکړو.
بالکل دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوی وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه و، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو د تاسو په وینا باندې د عرف هغه هم دا او تقاضا هم دا چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي، یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده، که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکړو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده، د دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقي د دوی مسؤلیت څه ده، خپرونه به په همدې باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي، په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده تر څو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده، تر څو تر سره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه ملکيږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
آزادی ملما،
د آزادی ملما قدر منوریدونکو، زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرونکو یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، خبرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، په چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت ده. په خوست کې اوسېږم، خوست کې وکړه دې تور وړې ورته وای، د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري ده. کلی کې مو ژوند خوږ ده، او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده، د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې، د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري، هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورې، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورې، هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولنه ما خو اول د شاعری کتاب له ماخامه تر ماخامه پیښور کې چاپ کړه و سل پنځوش کاله دیش کاله وای کیږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا غبسې لنرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنری نثرونو غوندې یو کتاب گای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د خاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې یو کتاب کې راغلی او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې چاپ شوي وو اوس په لاره نه هېر دي نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري راسره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې ستاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینې راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ده کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې دا ورته ډیره لوی خبره ښکاري یعنی پېستلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی او ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پوښتنه هم ده خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی اثر لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته یو سل دانه کتابونه به هم ورکړله او داسې هغوی به مفت چاپ کړله نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله نور دنیا کې چې دا نو دې تبام ډیر خوشاله او نو اوس دا نهيلي بودې دا چې لکه یو تاچ یو فصل د کرلې وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وای نه ری به حاصل وانه خلې یا ګلې دی وشي او یم دغه څه په هغه ځکه کې توي شي نو دا یو نهيلي دا یو مایوسي دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د په خوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنې یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی په کینسته نو البته باید سړی په ډیر لوړ تخیل باندې په ډیر عاطفي انداز باندې په ډیر مینه او په ډیر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هیڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره د ته لاسرسی لري نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نور لیکنې ډیر زر شریکوي تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چاته نه رسېدل نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل وستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي نو حالات نه خبريږي نو یو خبرو نه خبريږي د نوې فکر نوې خیال نه نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره د لیکوال لپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري چې ریخه وکړول شي لوی خبره ده لوی نعمت زما په نظر باندې
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړېدې په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي. یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعره په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څیر هغه سه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوې دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه سې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي. دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره. ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره غیزه کړی ده؟ تاسو هلته یاستی په خوا په دوروستي او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی، او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې. خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوتي کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي، یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه تنګه شوی ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ رویسوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره، د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه، نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ماته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدانن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله و. زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایې چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړې چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده. یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنې شعر دپاره جوړ وي. ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ. ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده. نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه. او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په که جمهوریت و که اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره. خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی. که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زموږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي او هغه چې په بهر کې دیم هله دا چې د خپل وطن سره انداسې مینې وکي په هر کار کې چې پویږي هغه پاکې داس کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن تم خیر رسیږي. زما خپل ولان نه پیګم نو مې زړه مې نه دی دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغه سی یو نه پیګم داس یو زړه لرم چې جدایي نشم زغملی داس د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزی کیږي کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی وس مو ځوان پسر روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دی آیا وسنی حالاتونه تاسو خوشاله یاستئ؟
نو خبره دا ده دا ساده چې ما تاسو سره د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دا اوس دا تقریبا د څول سیزي د 45 کال افغانستان دا سه ګړګړو سره مخ دی خو نو امیدې مو د چا خبره ګنا ده نو امید کې کوم نه افغانان ډیر به مینه خلک دی ان شاء الله چې ټول بزرونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کور ودان. ترنو ریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر وورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو شپې له غږ ما ته زړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاورو خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې لی وہ ناس پڑ دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی کلام چوڑے بھی پا کاغازن کے رسمون کاغی پا دے رسمون کے راتا بھی دی نغمے در پلائی چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلمہ شوم پاپسان کے بمے اورے دو ربا دادم د درخانے پدواڑ لے چکے با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پزیرو پبام کلبم چ گلان داما لبارام یوڑا دیو ترابام ما با شڑھل ور بسی رات مشرام بوی ول جاڑے داخو کی سادا چریفتیا خو ندی خو تسلی و زمان کی دلا پوری کیا غش پا ہم دیر خپش پا من چپو کوٹا کے پنا چارا لا بدرائی خاپی رائی ور بسی بندے دروازی او کڑکے د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوق بدره جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به مسکوا او کله په خندا ګډې دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وهل د خط لمن یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدره لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سر نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلکو ویل چې ملک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلکو به وی چې تاسې نه پوهېږئ تر کویقاب پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ ځړېږي کوئی دعا وی چې مین ملک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي مونږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېرۍ وسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس له غره راغلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د ښاپېریو د بېلتون له غمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته وربو یو سوی لوی لوغړنه سویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کویقاب پورې ورسېږي او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمو وښکو د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکاتا.